اقتصاد او پرمختګ.
په دې خبرونه کې د نویو اقتصادي پرمختګونو او موضوعاتو په اړه معلومات خپریږي. اقتصاد او پرمختګ.
درنو اوریدونکو، او د اقتصاد او پرمختګ د خبرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو. ټول بروغ جوړی د اقتصاد او پرمختګ یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم درته د اونۍ مهم اقتصادي خبرونه، مطالب او راپورونه لرو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. خبرونه د اونۍ په اقتصادي خبرونو پیلوو. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې. د راپورونو له مخې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 23 میلیونه ډالرو په ارزښت د سوداګریزو مالونو راکړه ورکړه ترسره شوې ده. د تاجکستان ګمرکي ادارې هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ په پراخېدو ده. د دوی په خبره له تاجکستان نه د 2.4 میلیونه ډالرو په ارزښتو کې افغانستان، او د 3.4 میلیونه ډالرو په ارزښتو کې له افغانستان نه تاجکستان ته صادر شوي دي. بلخوا د صنایعو او سوداګرۍ وزارت چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د افغانستان او تاجکستان سوداګریزه راکړه ورکړه 13 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د هغه خبره په دې موده کې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت افغاني توکي تاجکستان ته صادر شوي دي. د افغانستان بانک له بانکي حسابونو د پیسو ایستلو محدودیت کم کړی. د افغانستان بانک ویلي چې په سوداګریزو بانکونو کې محدودیت نور هم کم شوی دی. د افغانستان بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اوس د افغانیو انفرادي حساب لرونکي په اونۍ کې 150,000 افغانۍ او ډالري حساب لرونکي تر 2,000 ډالرو پورې ایستلی شي، چې دغه رقم مخکې 10,000 افغانۍ او 1,000 ډالر وو. خبر پاړه د غرازیاته وی چې د افغانیو انفرادي حساب لرونکو ته د پیسو ایستلو کچه په میاشت کې له 250,000 افغانیو 1,500,000 افغانیو ته لوړه شوه. افغانستان بانک ویلي چې د شرکتي حساب لرونکو لپاره د پیسو ایستلو رقم په میاشت کې له 15% ته لوړه شوه. افغانستان بانک ویلي چې د شرکت حساب لرونکو لپاره د پیسو ایستلو رقم په میاشت کې له 15% ته لوړه شوه. په دغه شرط چې یاد مبلغ په میاشتنی ډول له 200,000 امریکایي ډالرو یا معادل یې پر افغانیو لوړ نشي. له دې مخکې دغه محدودیت 100,000 امریکایي ډالر وو. کاناډا له افغانستان سره 3 میلیونه کاناډایی ډالر مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې کاناډا د افغانستان د بشري مرستو له وجهي صندوق سره 3 میلیونه کاناډایی ډالر مرسته اعلان کړه. اوچا له افغانستان سره د کاناډا د دغې مرستې له امله مننه کړې ده. اوچا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې مرستې سره له 2019 کال راهیسې د افغانستان د بشرپالو مرستو له صندوق سره د کاناډا ټوله نغدي مرسته 15.8 میلیونه کاناډایي ډالرو ته ورسېده. د قوشتېپې کانال د دویم فاز ترڅنګ شپږ لوی پلونه جوړېږي. د ملي پراختیا شرکت وایي د قوشتېپې کانال پروژې د دویم فاز ترڅنګ به شپږ لوی پلونه هم جوړ کړي. د قوشتېپې کانال د پروژې د مسؤول په وینا دغه پلونه به د هغو ولسوالیو کلیو د نښلولو په موخه جوړ شي چې دغه کانال ترې تیریږي. دا مهال د ملي پراختیا شرکت د قوشتېپې کانال د لومړي پاس په مسیر کې دوه لوی پلونه ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. له دغو پلونو یو د ترمیز مزار شریف ریل پټلۍ سره نښلوي، او بل یې د مزار شریف حیرتان پر لویه لاره د لویو کوچنیو موټرو د تګ راتګ لپاره جوړ شوی او لوی اقتصادي ارزښت لري. چارواکي وایي د ګاز او تیلو پمپ سټیشنونو هوټلونو مالیه کې کمښت راغلی. د مالیه وزارت د عوایدو ګمرکونو مرستیال عبدالقاهر د مالیاتو د معافیت په خبري ناسته کې ویلي چې د سرپرست حکومت د مشرتابه د حکم پر بنسټ د ګاز او تیلو پمپ سټیشنونو د ثابتې او د هوټلونو د انتفاعي مالیه برخه کې د پام وړ کم وخت راغلی. د نوموړي په وینا د ګاز او تیلو پمپ سټیشنونو د فیلټر مالیه له 0.6 څخه 0.3 افغانیو ته راټیټه شوې او د سیار هوټلونو او رستورانتونو د انتفاعي مالیه کچه 2% ته راکمه شوې ده. پنشیر کې د څه باندې 140 ډالرو په ارزښت زمرود وپرولر شول. د پنشیر د قانون او پټرولیم ریاست مسؤلینو نن دغه ولایت له قانونو د تازه استخراج شویو زمرودو د پلورلو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د قانون او پټرولیم رئیس محمد قاسم امیری ویلی چې یو ځل بیا د هیواد په سوداګرو 4,900 قیراته زمرود د 140,600 ډالرو په ارزښت د داوطلبۍ له لارې وپلورل شول. نوموړي زیاته کړه چې د یاد ریاست ادارې د پنشیر له قانونو څخه استخراج شوي زمرود یې د باصلاحیته کمیټې د پیلاوي پښتون کې په کورنیو سوداګرو پلورلې دي. تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د کابل کندهار لویې لارې د جوړېدو چارې بشپړې شي. د کابل کندهار لوی لارې جوړولو د قراردادي شرکت مسولان وای د دې لارې د جوړېدو چارې به تر راتلونکو 2 میاشتو بشپړې شي. د کابل کندهار لوی لار چې د هیواد یو مهم او ترانزیتي لار ده د سویلي حوزه له پلازمینې کابل سره نښلوي. د دې لارې ډیری برخه د تیرو جګړو او لوړ وزن لرونکو موټرو د تګ راتګ له امله ویجاړه شوې ده. د لوی لارې ته څیرمه میشت ځایي خلک د سرپرست حکومت له مسؤلینو د پروژې د چارو د چټکتیا او په جدي توګه د کیفیت د څارنې غوښتنه کوي. د کابل کندهار لوی لار 480 کیلومتر اوږدوالی لري چې د جوړولو چارې یې د 1401 کال د وږي په 15 نیټه د ټولګټو وزارت له لوري پیل شوې وې خو تر دا مهاله بشپړې شوې نه دي. د چین جین شین سوداګری شرکت استاز یانګ د صنعت او سوداګری وزارت لمرستیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې افغانستان کې د موټرو واردولو په برخه کې پر پانګونې چمتووالی ښودلی دی. په دې کتنه کې د جین شین سوداګری شرکت استاز ویلي چې دغه شرکت چمتو دی د شاوخوا 40 میلیون ډالرو په ارزښت په افغانستان کې د بار وړونکو موټرو او سکواټرو د واردولو په برخه کې پانګونه وکړي. کابل ښاروالۍ ویلي چې د 1,000,000 افغانیو په لګښت یې د 12 ناحیې اړوند محبس له 4 لارې څخه تر سلیم کاروان سړک پورې د 209 مترو په اوږدوالي او د 24.5 مترو په سور د یوه سړک د جوړولو چارې پیل کړي دي چې د نږدې 1 کال په موده کې به یې چارې بشپړې شي. نورستان کې سلګونه خزو ته د غالی عبدلو روزنیز پروګرام پیل شوی. په نورستان ولایت کې مرستندوی بنسټونو د سلګونه خزو لپاره د غالی عبدلو شپږ میاشتنی روزنیز پروګرام په لاره چولی دی. په دغه روزنیز مرکز کې بوخت میرمنې وایي خوښي دي چې د غالی عبدل زده کړې تر څنګ ګټه وټه هم ترلاسه کوي. دوی وایي په دغه روزنیز پروګرام کې په بشپړ ډول د غالی عبدل زده کړې او هیله منې دي چې راتلونکي کې به له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. بل پلاو د نورستان د کرنې او بولګولو مالداري ریاست مسولان وای د غروزنیس پروګرام په مرکز پارون کامدیش وانټ وایګل او ما ولسوالیو کې روان دی چې مخه د هغو مرمنو پر ځان بساینه ده چې لدی اورلاندې په درنو کارونو بوختې وي. غزنی کې 328 پراختیایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویلي چې د غزنی د ناهور ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د څه باندې 153 میلیون افغانیو په لګښت د ټولنیز ملاتړ او معاشیت پروګرام په اډانه کې 328 پراختیایي پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. یاد وزارت زیاته کړې چې په دغو پروژو کې د کلیوالي سړکونو د اوبو لګولو سربندونو او محافظوي دیوالونو جوړول شامل دي. د غزنی اوسیدونکو د دغه پروژو پر بشپړېدو خوښي ښیي او ګټورې بولي. دوی غوښتنه کوي چې ورته نورې پروژې دي هم د دغه ولایت په نورو سیمو کې عملي شي. اوروزګان کې د 3 میگاواټ لمریزې برېښنا چارې پیلېږي. د اوبو و انرژي وزارت په روزګان ولایت کې د 3 میگاواټ لمریز برېښنا پر شبکې کار پیلوي. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دې پروژې په بشپړېدو سره به شاوخوا 3000 کورنیو ته 400 برېښنا برابر شي. د دغه ولایت اوسیدونکي د لمریز برېښنا پروژې ته خوښ دي او وایي چې د برېښنا په موجودیت سره به صنعتي وده او پرمختګ ته لاره هواره شي. د اوبو برېښنا وزارت چارواکي وایي اروزګان ته ځانګړې شوې 3 میگاواټ لمریزه برېښنا چارې به د 8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 1 کال په موده کې بشپړې شي. تخار کې د کورنیو تولیداتو خزینه لاسي توکو نندارتون پرانیستل شوی. د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې د کورنیو تولیداتو او خزینه لاسي توکو 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د دې نندارتون د جوړېدو موخه کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه ده. په تخار کې د نندارتون جوړونکو ویلي چې د دغه نندارتون نوم افغان کورني تولیدات دی چې د سی شنبه په ورځ د کار نړیوال سازمان یا ILO په مالی مرسته پرانیستل شوی دی. د مسؤلینو په خبره کورني تولیدات او لاسي توکي په 40 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي چې د دوی په خبره د دغو غرفو 40 خزینه سوداګرو ته ځانګړې شوي دي او موخه یې کورنیو تولیداتو لاسي توکو ته وده ورکول دي. پروان کې د یو کانال جوړولو چارې پیل شوې دي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکو خبر ورکړی چې په پروان ولایت کې د اوبو لګولو د یو کانال د جوړولو چارې پیل شوې دي. یاد وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پروان ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري او د مالیه وزارت له بودیجې څخه د دغه ولایت د سیدخیل ولسوالۍ په قلعه سفید کلي کې د څه باندې 8000 افغانیو په لګښت د 250 مترو په اوږدوالي د اوبو لګولو کانال د جوړولو چارې پیل شوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د یاد کانال د کار په پیلېدو سره لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د یادولو وړ ده چې دمګړۍ د سیلابونو د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو د سطحې د لوړولو په موخه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د چکډمونو کانالونو جوړولو چارې روانې دي. د فاریاب ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې په دغه ولایت کې نږدې 15 ټنه بې کیفیته خوراکي او غیر خوراکي توکي سوځول شوي دي. د یاد ولایت اوسیدونکي د صنعت او سوداګرۍ ریاست له دغه کار ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې په بازار کې خپل کنټرول زیات کړي تر څو د تاریخ تېره توکو د پلور مخه ونیول شي. لوګر کې سیلابونو بزګرانو ته درانی مالی زیانونه اړولې دي. د لوګر ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خروار ولسوالۍ کې سیلابونو بزګرانو ته درانی مالی زیانونه اړولې دي. د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 130 جریبه کرنیز ځمکه چې پرې د غنمو، لوبیا، کچالو او ځینې نورو حبوباتو کرل شوي وو له منځه تللې دي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د دې زیانونو تر څنګ وروستیو سیلابونو 12 جریبه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي باغونه هم له منځه وړي دي. د یادولو وړ ده چې 13 میاشت هم د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله څه باندې 300 جریبه کرنیز فصلونه له منځه تللي وو. اروزګان کې 2000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي. اروزګان ولایت کې په تیرو 2 میاشتو کې 2000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف سیمه ییز مسؤلین وایي ماشومانو ته د میندو شیدو نه ورکول په کورنیو کې د عامه پوهاوي کموالی او اقتصادي ستونزې دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته کېدو اصلي لاملونه دي. دینی عالمان او د روغتیایي ادارو مسؤلین هم د کورنیو اقتصادي ستونزې، عامه پوهاوی کموالی، کلتوري او ټولنیزې ناخوالې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لاملونه ګڼي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف د معلوماتو پر بنسټ تیر 2023 زیږدیز کال کې په اروزګان کې نږدې 6000 ماشومان پر خوارځواکۍ اخته شوي دي. د دوو ودانیزو شرکتونو مسؤلینو د اوبو و انرژۍ له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د 70 کیلومترو په اوږدوالي سره د لغمان د شاهي کانال د 2 برخې پروژې او د نورستان د کلکوش بند پر جوړولو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. ورته مهال د اوبو و انرژۍ سرپرست وزیر د هغوی د پانګونې د لیوالتیا هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې ژر دې اړینه همغږي رامنځته او د دواړو لورو ترمنځ دې د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شي. پاکستان د خپلو پورونو ادا کولو د مودې غځولو ضمانت ترلاسه کړی. د پاکستان د مالی وزیر ویلي له چین، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو څخه یې د خپل هیواد د پورونو د ورکړې موده د یوه بل کال لپاره غځولې ده. محمد اورنګزیب ویلي پاکستان 2 لس میلیارده ډالر پوروړی دی او د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 10 میلیارده ډالرو د نوي پور تصویب ته په تمه دی. پاکستان تمه لري چې د دې میاشتې تر پایه به د پیسو نړیوال صندوق څخه د 10 میلیارده ډالرو په ګډون د نوي پور پروګرام تصویب وروستی شي. د پاکستان د مالیې وزیر ډاډ ورکړی چې د پایداره اصلاحاتو په تعقیب د هیواد اقتصاد د ثبات په لور روان دی. نوموړي د مالیې د سیستم پر پیاوړتیا، د شفافیت پر ښه والي او د انرژۍ په برخه کې د اصلاحاتو پر پلي کولو ټینګار وکړ. ویل چې اوسنی حکومت هم په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کوي. سوډانی وګړي د خوړو له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان یا اف ای او د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې سوډان د خوراکي توکو د کمښت له خورا سخت ناورین سره مخ دی. د خبره شوی راپور له مخې په سوډان کې اوس مهال نږدې 15.6 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ دي، چې له هغې جملې 5.55 میلیونه یې په خورا جدي پړاو کې دي، چې د خوراکي ناامنۍ د ناورین کچې په توګه یاده شوې ده. ورته مهال د یاد سازمان عمومي مشر کیو دونګ ویلي په داس حال کې چې د قحطۍ مخه نیول کېدی شي، خو په هغه صورت کې چې د جګړې ټول اړخونه سمدستي جګړې ودروي، ځکه چې سوله د خوړو د خوندیتوب لپاره خورا اړینه چاره ده. د یاد سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې د سوډان اقتصاد په کرنه پورې تړلی دی، چې د وګړو نږدې 15% نفوس یې په کرنه بوخت دي، ځکه روانې جګړې په جدي توګه د کرنې فعالیتونه ګډوډ او زیانمن کړي او د خوړو خوندیتوب او تغذیې ته یې د پام وړ ستونزې جوړې کړې دي. دا وو د دې اونۍ مهم اقتصادي خبرونه. اوس هم راځو د راپورونو برخې ته. کابل کې له یوې خوا هوا ډېره ګرمه ده او له بلې خوا برېښنا ډېره پرچاوي لري. د برېښنا اغېزې پر ژوند او اقتصاد څه دي؟ زموږ همکار پرې دا راپور چمتو کړی او په ګډه یې اورو.
سږ کال د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې د تودوخې کچه لوړه ده، چې ورسره هممهاله د هیواد په لویو ښارونو کې د برېښنا پرچاوي هم ډېره شوې ده. کابل خاریان په ګرمۍ کې د برېښنا له ډېرې پرچاوۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په سخته ګرمۍ کې برېښنا ته ډېره اړتیا لیدل کېږي او د ژوند ډېری برخه په برېښنا پورې تړلې ده. دوی دغه راز له برېښنا شرکت څخه غوښتنه کوي چې یادې چارې ته دې پاملرنه وکړي.
په دې وروستیو کې یو خوا هوا ډېره ګرمه ده او بل د برېښنا ریاست پرچاویانې بیخي ډېرې کړي، یعنې مکمل په 40 ساعتو کې په ورځ کې 15 ساعته برق وسي، نو دا د ماشومانو د مریضېدو او د نور کورنۍ تکلیفېدو سره ډېر مواجه دي. نو دا مونږ خواهش ده کولی وشي چې دا پرچاویانې لږ کمې کړي او برقونه ډېر کړي.
والا برق خو کم است مردم.
د برېښنا پرچاوی ډیر دی، له بلې خوا هوا هم ګرمه ده چې خلکو ته یې ګڼې ستونزې پیښې کړي دي. په کورونو او دفترونو کې برېښنا نشته. موږ له برېښنا شرکت څخه غوښتنه کوو چې برېښنا ډیره او پرچاوی کم کړي. له برېښنا پرته هیڅ کار نه کیږي.
دا د کابل ښار د درېیمې ناحیې اړوند د همزنګ سیمه ده. د دې سیمې کاروباریان او هټیوال وایي د برېښنا نشتون یې پر کارونو منفي اغېز کړی دی. د دوی په خبره ټوله ورځ د برېښنا په تمه ناست وي او کارونه یې کمرنګه شوي دي.
زموږ ټول کار له برېښنا سره دی، ځکه چې زه یو فلزکار یم. دلته ډیری وخت ولډینګ کوم، سر او کار مې له برېښنا سره وي. برېښنا نشته، سهار چې ولاړه شي مازیګر 3 بجې یا ماښام راځي، چې هغه وخت زموږ په درد نه خوري، ځکه شپه کېږي، هټۍ بندوو او کور ته ځو. نو زه مجبور یم چې د ورځې مې ماشینونه په جنریټر چالان وساتم. تیل هم ګرانه دی او واره هم راته نه کوي، نو که چیرې برېښنا وي بیا به مې کار هم ښه وي. د برښنا نشتون او پرشاوي زموږ پر کارونو ډېرې منفي اغېزې کړې دي. زه اوس باید ولاړ شم ساحې ته او کار وکړم، خو برښنا نشته، مجبور برښنا ته په تمه شم او بیا کار ته ولاړ شم، خو ټوله ورځ برښنا نه وي چې همداسې راباندې بېکاره ورځ تېره شي. زه مجبور یم چې د خپل کار د فعال ساتلو لپاره له ځان سره جنریټر وګرځوم.
بلخوا د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین په کابل ښار کې د برښنا د پرچاوي ستونزه مني، خو وایي ښاریان له ګرمۍ څخه د مخنیوي په پار د کورونو د سړولو لپاره په پریمانه کچه له سړونکو وسایلو ګټه اخلي، چې دغه څه د برښنا د کموالي او پرچاوي سبب کیږي. دوی وایي هڅه کوي څو د برښنا د کمښت ستونزه هر څومره ژر کیدای شي حل کړي.
اوس مهال دپاره البته موږ حرارتي دستګاه لرو چې هغه مو د فعاله کړې ده او چالانوی یوه اندازه برښنا ځینې ترلاسه کوو. د دې دپاره چې په آینده کې موږ وکولی سو دغه ستونزې رامهار کړو او راکنټرول یې کړو، د دې دپاره موږ یو 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی دی، چې په هغه 15 کلن ستراتیژیک پلان کې موږ کوشش کوو چې د داخلي منابعو څخه تر 1000 میگاواټ د تولید کچه لوړ کړو.
د برښنا شرکت مسؤلین وایي دا چې په کابل ښار کې تقاضا ډیره او عرضه کمه ده، نو په لنډمهاله کې یې د دغې ستونزې د حل هڅې کړي دي. څو استوګنیزو سیمو ته په 24 ساعتونو کې یوازې 45% برښنا ورسوي. د دوی په خبره چې په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره یې په یو 15 کلن پلان کار روان کړی، چې په عملي کولو سره به یې د برښنا په برخه کې ټولې ستونزې حل شي.
د کابل کندهار لویه لار چې د کلونو جګړو او نه پاملرنې له کبله یې ډېره برخه زیانمنه شوې وه، اوس یې د بیا رغولو کارونه تر نیمایي ډېر پای ته رسېدلي دي او د پاتې چارو رغونه هم په چټکۍ سره روانه ده. زموږ همکار سیمې ته تللی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د کابل کندهار لویه لار چې د کلونو جګړو او نه پاملرنې له کبله یې ډېره برخه زیانمنه شوې وه، اوس یې د بیا رغولو کارونه تر نیمایي ډېر پای ته رسېدلي دي او د پاتې چارو رغونه یې هم په چټکۍ سره روانه ده. دا د کابل کندهار پر لویه لار د دوراني بازار مشهوره سیمه ده. د دغه سیمې اوسېدونکو سي جي ټین پښتو ته وویل چې د دې سړک له بد وضعیت څخه یې ډېرې سختې ورځې تېرې کړې دي او اوس خوشحاله دی چې د بیا رغونې چارې د دوی تر سیمې را رسېدلې دي.
سړک خو فضل د خدای ټول خلک خوشحاله دي، سړک خو آبادی ده، خیر دی سي او نام خدا ډېر ښه کلک سړک جوړ کړ، ډېر استاندارد سړک جوړ کړ. پخوا چې جوړېده بیا به بیرته ورانېده. دا انشاءالله شل ډېر سکاله کار کوي او ډېر زحمت یې ویسته. ډېره مننه کوو او د منطقې خلکو لپاره هم آبادي سوه او هم د نور د مسافرینو لپاره د سولت ده. ډېر ښه سړک او موږ ډېر خوشحاله یو.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي خوښ دي چې د کابل کندهار لاره بیا رغول کیږي. د دوی په خبره چې د دې لارې په رغېدو سره به دوی وکولای شي چې اسانه هوسا او په خوندي ډول تګ راتګ وکړي.
دا سړک چې دا ډېر ښه جوړ کړی، دغه لاندې شګې چې واچول دا ډېر ښه هغه چې اوبه کوم وخت راغلی یقین لاندې به سي ننوتې، هغه قیر به کېناست او بیا ټوټې ټوټې کېده، یا لځۍ به ماتېده یا بل هغه نه ماتېده. اوس ډېر ښه جوړ شوی او که د دې یو مشکل ده چې دغه ځای لږ نور هم سره جوړه کړي قیرې کې او له کمبره ده 1 متر بیخي کمبره ده موټر سره ډېر هغه دي.
یو شمیر موټر چلوونکي بیا له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغې لارې د بیا رغونې چارې دي تر ټاکلې نیټې وړاندې بشپړې کړي او دغه راز اوس مهال چې کوم سړک ډیزاین شوی پلانوالی یې ډېر کم دی باید زیات کړل شي تر څو پر دې لاره د ترافیکي پیښو مخنیوی هم تر یو بریده وشي.
ولا نام خدا د پروس کال نه سکل کار ډېر ښه جریان لري او کیفیت هم د پروس کال نه سکل پورته ده. سړی واقعیت وایي سړک خو والا رښتیا هم څه تقریبا 1.5 متر د پخوا سړک نه کم ده. څومره زر پای ته ورسېږي خو موږ خوشحاله یاسو، خلک هم خوشحاله دي، مسافر هم خوشحاله دي، ځکه څه د خامه لار څه ده دلته خو کمه ده. مقر خوا ته لاړ شي هم قلا ته دلته ډېره خامه ده، موږ ډېر سره په تکلیف یاسو.
د ټولګټو چارو وزارت بیا وایي چې سرپرست حکومت د ټولو لویو لارو رغولو ته ژمن دی او هڅه کوي چې دغه لارې په معیاري توګه سره ورغوي. د دې وزارت د ویاند په خبره د کابل کندهار لویې لارې د بیا رغولو چارې چې تیر کال پیل شوې وې په چټکۍ سره دوام لري او ژر به بشپړې شي.
سړکونه او لوی لارې د یو ولایت له بل ولایت سره نښلول او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره نښلول د صادراتو وارداتو تر څنګ د خلکو په تګ راتګ کې ډیره ونډه لري او د افغانستان سرپرست حکومت د دې چارې ترسره کیدو ته ژمن دی او دا زموږ لومړیتوب هم دی. اوس مهال په هیواد کې د یو شمیر مهمو لارو رغونه روانه ده چې له هغې جملې څخه یوه د کابل کندهار لویه لاره ده. د دغې لارې چارې تیر کال پیل شوي دي او اوس مهال په چټکۍ سره روانې دي.
د کابل کندهار لویه لاره 403 کیلومتره اوږدوالی لري او د افغانستان دوه تر ټولو لوی ښارونه کابل او کندهار د میدان ښار غزنی او زابل له لارې له یو بل سره نښلوي.
دا و د دیونه مهم اقتصادی راپورونه. اوس هم راځو د مطالبو برخې ته. په تیره خپرونه کې مو د بېوزلۍ او فقر په اړه د مطلب یوه برخه اوریدلې ده. د دې مطلب نوره برخه په دې خپرونه کې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د هر اړخیز رغنده پرمختیایي پروګرامونو نشتوالی او د شته پروګرامونو کمښتونه په شته پروګرامونو کې د خپل بېوزله خلکو د ریښتینی نه ګډون او ونډه نه اخیستل د پلي کوونکو ادارو کمه وړتیا د پروګرامونو لنډمهالتوب او نور مهم لاملونه شمیرل کیږي. په افغانستان کې هم له پرمختیایي پروګرامونو څخه د ښو پایلو لاسته نه راتللو ټول عوامل په یوه او بل شکل شتون لري. خو له دې ورهاخوا په افغانستان کې د شخړو شتون د نالوستو خلکو لوړه کچه په دولتي او نا دولتي ادارو او همدارنګه د خصوصي سکتور په سازمانونو کې د خواره او مسلط اداري فساد شتون ټولنیزې او کلتوري ستونزې او نور هم د شته پرمختیایي پروګرامونو څخه د ښو پایلو د نه لاسته راوړلو مهم لاملونه دي. د بېوزلۍ کمولو او پرمختګ لپاره په ځان کې د بدلون اړتیا د سپیشلی قرآن صریح نص هم راخی ترجمه په تحقیق سره الله جل جلاله د یو قوم په حالت کې تغییر نه راوړي تر څو هغوی په خپلو نفوسو او ځانونو کې تغییر رانه وړي تر څو هغوی له خدایه په رښتیا ونه ویریږي تقوا او رښتینولي خپله نه کړي له بخل کینې ځان ځانۍ او له یو بل نه د زغملو ځان ونه ژغوري او د لورینې یو پر بل د وسیا لرلو چاپیریال رامنځته نه کړي پوهنې او ګډ کار ته وده ورنه کړي نو الله تعالی ورسره مرسته نه کوي. جالبه دا ده چې وسني بشري او پرمختیایي علوم هم بیانوي که یو قوم او ملت د خپل ځان د اصلاح او ودې لپاره تنده او تلوسه ونه لري پرمختګ او پراختیا ونه مومي نو بهرنۍ څوک لکه حکومت موسسې او پرمختیایي کارکوونکي ورسره ډېره مرسته نشي کولای. که په یو قوم سیمه او ملت کې د ځان د بدلون احساس نه وي نو مالي او نورې سکتوري مرستې به په اوږدمهال کې د دوی په ځان بسیا کېدو هلې ځلې نه یوازې تقویه نه کړي بلکې هغه به نورې هم سستې کړي او دوی به نور هم مفت خواره او لټان کړي. ځینې مرستې خو له اصله ستونزمنې وي ځکه که موږ هغو کلو او سیمو ته چې په کرنه بوخت وي د فن او پوهې پر ځای مفت غنم ورړو نو په منځمهاله او اوږدمهاله توګه د هغوی په کرکلي بد اغېزه شیندي. که په یو قوم کې او ټولنه کې د تغییر لپاره یو څه تنده پیدا شي نو بیرونی خلک د مرستندوی په توګه کار ورسره کولی شي او ممکن د پرمختګ پروسه چټکه کړي مګر هغوی بنسټیز رول نشي لوبولی او بنسټیز رول په خپله په خلکو پورې اړه لري. پوهان وایي که یو قوم ملت او یا یو سازمان د دنیا تر ټولو ښه کړنلاره یا هم ستراتیژۍ د چا په واسطه جوړه کړي خو په خپلو سانونو کې د تغییر اړتیا او سوچ پیدا نه کړي په خوشنۍ سره ډیر څه نشي ترلاسه کولی. همدا دلیل دی چې نن پرمختیایي پروګرامونه هڅه کوي تر څو د پرمختګ غوښتنه په خلکو کې د ټولیز پوهاوي په مرسته رامنځته کړي. پرمختیایي ټولنې او شوراګانې ورسره جوړوي او ورته په پرمختیایي کارونه لکه پلان جوړولو د شخړو په حال د پروګرامونو په نظارت او ارزونه کې ورسره کار کوي. که موږ ځینو قومونو او ټولنو ته ځیر شو نو راته ښه جوته کیږي چې په ټولنه کې د مثبت بدلون تنده او احساس پیدا کول، د ګډو لوړو موخو درلودل، په یو بل لورینه او ګډ کار ټولنې لوړو پوړو ته رسولی شي. ګډ سوچ کول، ګډې لوړې موخې ټاکل او د لاسته راوړلو لپاره یې کار کول قومونه او ملتونه راپورته کوي او یو موټی کوي یې، او نشتوالی یې د هغو د نزول سبب ګرځي. و څه وکړو چې د بېوزلۍ خبیثه دایره ماته او خلک له بېوزلۍ څخه راووزي؟ د مثبت بدلون تند او تلوسه په بېوزلو خلکو کې څنګه راوستلی شو؟ د پرمختیایي پوهنې او تجربو په بنا د نړیوالو پرمختیایي سازمانونو لکه نړیوال بانک، د ملګرو ملتونو سازمانونه لکه یو ان ډی پی او نورو په اند په ټولنو او خلکو کې د بېوزلۍ د ورکولو لپاره د ښو پروګرامونو د پلي کولو او د مالي سرچینو د برابرولو ترڅنګ خلکو ته توان ورکول، په هغوی کې د مثبت بدلون تند او تلوسه راوستل، په شرایطو، اړتیاوو، مناسب وخت او اړینو کړنلارو د خلکو پوهه کول اړین دي. دا تند او تلوسه په خلکو کې څه وخت راځي؟ د مثبت تغییر او بدلون تند او تلوسه د سترو او ناڅاپي بدلونونو څخه وروسته د ټولیزو ستونزو د لیدو په وخت کې او ورپسې او یا هم د ټولنیز تهدید له پیژندلو څخه وروسته راپیدا او ورته ښه زمینه برابرېږي. همدارنګه د تعلیم پرمختګ، ټولنیزه وده، د سیاسي شعور لوړوالی، د حقیقي رهبرانو او کدرونو راڅرګندېدل او شتون او ورته شیان هم په خلکو او ټولنو کې ګډ احساس او ګډې هلې ځلې راپیدا کړي. د دې فرصت په وخت پیژندنه، د ولسی پر ګنو ورباندې پوهاوی او ورڅخه ګټه پورته کول د مدني ټولنو، قومي شوراګانو، د ځوانانو ټولنو، کلتوري، علمي او هنري بنسټونو په مټ او مرسته ښه ترلاسه کېدای شي. دلته که دولت اړینه وړتیا ولري ډیره مرسته کولی شي، خو ډیره بنسټیزه ونډه خپله د خلکو، د هغوی د مدني ټولنو او رښتینو مشرانو او کدرونو ده. که شرطونه برابر شول او که یو قوم او ملت ته د ستونزو، شخړو او ځان ځانیو څخه د وتلو تلوسه، احساس او تنده پیدا شول، نو په هر وګړي، هر کور او په هره ټولنیزه توګه په ټولنه کې خورا زیاته انرژي پیدا کیږي او خپل لار سره مزل ترسوي. د بېوزلۍ په ورکولو کې د مشرانو رول، که د بېوزلۍ ورکولو لپاره ټولنیزه تنده او غوښتنه اړینه ده، نو د راپیدا کېدو لپاره یې په ټولنو کې د روڼ اندو، رښتینو، په وطن او قام مینو مشرانو د راپیدا کېدو او شتون ته هم اړتیا ده. دا د تندې پیدا کېدل او د مشرتابه راڅرګندېدل یو د بل سره نږدې اړیکې لري او یو بل اغیزه کوي. هغه مشران چې انسان ورته قیمت ولري، بېوزلۍ درک کړي او د ورکولو کلک هوډ یې وکړي، په اوږدمهال کې د خلکو ډاډ ترلاسه کوي او تر شا یې درېږي. د مشران خلک توانمند کوي او کوښښ کوي چې تر څو هغوی په خپلو پښو ودرېږي. نن په بېوزله ټولنو کې هم د مشرۍ کول په چټکۍ سره بدلون مومي. که موږ په مختلفو ملکونو کې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او چټکو بدلونونو ته وګورو، نو یقین کوو چې د نن زمانې مشران که د بېوزلو لپاره خدمت ونه کړي او غم یې ونه خوري، نو مشري یې دوام نه کوي. خو خبره یوازې د وخت ده، دا د ملت په کچه، د سیمې او قوم په کچه سمه ده. او که وګورو زخته ډیر مثالونه یې وینو، کله چې په ټولنه کې مدني خوځښتونه، سواد، شهري ژوند او نور رامنځته شي، نو له خپلو مشرانو خدمت او هرومرو مثبت بدلون غواړي. او که په مسالمت، امیز، مدني او د ټاکنو له لارې دا کار سرته ونه رسیږي، نو خلک پاسون ته لاس اچوي. موږ په تونس او نورو ملکونو کې ولیدل چې د زمانې قدرتمند خلک یې راچپه کړل. دا بیله خبره ده چې د هغوی حالت ښه شو او کنه. اوس راشو دې ته چې رهبری څه ته وایي او ښه رهبران څوک دي. پوهانو د رهبری ډول ډول تعریفونه وړاندې کړي دي، خو یو مهم تعریف یې دا دی: رهبری هغه وړتیا او ظرفیت دی چې د خلکو یو ګروپ د یو شمېر ټاکل شوو موخو د ترلاسه کولو لپاره تنظیم کړي او چې د هغوی دوام لرونکي همکاري د دې موخو د ترلاسه کولو لپاره یقیني کړي. نو که هغو کسانو چې د بېوزلو ټولنو مشران ځان نه بولي، د خپل خلکو په ګټه د خ بدلون او فکر ورکولو خېټه کل شوی موخي نه درلودي او خلک یې د هغو لپاره منظم نه کړل او د دې موخو د ترلاسه کولو لپاره یې د خلکو دوام لرون کې مرسته ترلاسه نه کړه، مشري د ډیر دوام نشي کولای. دا کار خامخا کیږي او البته چټکوالی او رووالی د ټولنې په داخلي او خارجي شرایطو او ظروفو پورې اړه لري. کله چې په ټولنه کې داسې حالت راشي چې کدرونه روڼ اندي مشران او عوام په خپل ستونزو بېوزلۍ ګډو موخو ټاکلو او د حل په لارو فکر کوي نو لومړیتوبونه ټاکي او ورباندې عمل کوي او له خپلو تېروتنو او لاسته راوړنو زده کړه کوي. نو ویل کېږي چې ټولنه وړتیا لري، اوس اړینه ده چې د بېوزلۍ ورکولو لپاره په ټولیزې وړتیا یا هم ظرفیت یو څه رڼا واچول شي. ټولنیزه وړتیا یا هم ظرفیت څه دی او څنګه لوړېدلی شي؟ د ټولنې د وړتیا لوړول عبارت دی له ټولنیزو شبکو، سازمانونو، خاصیتونو، رهبرۍ او هغو مهارتونو کوم چې اجازه ورکوي چې ټولنې د خپلو وړتیاوو او لومړیتوبونو سره سم پرمختګ وکړي. له دې لنډ تعریفه داسې معلومیږي چې کومو د پرمختیایي پروسې او د ټولنیز کار او هڅو په پای کې رغنده ټولنیزې شبکې جوړې، د مدني ټولنو د سازمانونو جالونه مو د ګډ ګټور کار لپاره سره وتړل او وصل مکړل، نو د خپلې ټولنې د وړتیا لوړولو لپاره مو یو اوچت اړین ګام ایښی دی. کمو د ټولنې د ټولو یا زیاتو خلکو په خواصو، انګیرنو او عادتونو کې مثبت بدلون ته د پوهاوي له لارې څرګند کار وکړ، نو د بېوصلۍ ورکولو او په خپلو پښو درېدلو په لور ښه روان یست. همدارنګه کمو په خپلو خلکو د ښې مشرۍ په معیارونو او رښتینو او د قوم د خادمو مشرانو په رول او اهمیت پوهاوی زیات کړ، کمو ځان غوښتونکو او د خپلو ګټو پالونکو ته غوړه مالی پریښوده او رښتینی مشران مو ورنه بیل کړل، نو ټولنه مو د وړتیا په لوري روانه کړې ده. همدارنګه وړتیا یا ظرفیت د خلکو، سازمانونو او ټولنو په مجموع کې هغه توانمندي ده چې وکولی شي خپل ستونزې او مسلې په بریالیتوب سره مدیریت کړي. خو د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNDP د وړتیا یا ظرفیت لوړول او وده داسې تعریفوي چې د وړتیا وده هغه پروسه ده چې د کومې په اوږدو کې چې کسان، سازمانونه او ټولنې وکولی شي چې د خپلو پرمختیایي موخو د ټاکلو او ترلاسه کولو لپاره توان پیدا، ټینګ او وساتي. یا په بل عبارت، د وړتیا وده یوه پروسه او جریان دی چېرته چې خلک، سازمانونه او ټولنې په مجموع کې د وخت په تیریدو سره وړتیا ازادوي، تقویه کوي، خال کوي، د ځان په شرایطو یې برابروي او ساتي. دلته ګورو چې له وړتیا سره ټولنیزه توانمندي د ستونزو حل او مدیریت تړلې دي. د وړتیا وده یو پروسه ده، شرایط، رغنده ګډ کار او ګډې رښتینې هڅې غواړي. باید ورباندې پوه شو او زر مایوسه نه شو. دلته موږ له انفرادي کسانو، ټولنو او سازمانونو په هکله یو ځای بحث کوو او د انسانانو، سازمانونو او ټولنو وده یو تر بله تړلې ده. انسانان تنها وده نه کوي، انسان په ټولنه او ټولنه په انسانانو اغیزه کوي. ټولنه او سازمانونه په ګډه کار او هڅو ته اړتیا لري ترڅو ګډه وړتیا وده وکړي. په دې ځای کې په ټولنیزه او انساني پانګو او د هغوی په پریکنده رول ځان پوهول خورا مهم او اړین بریښي. په پای کې د هر افغان انساني، دینی، ملی او وطني دنده ده چې که غواړو چې یوه بسیا او هوسا ټولنه او ملت ولرو، له بهرنیو دښمنو ډکو لاسوهنو په امان کې شو، نو زموږ هر کس، هر کورنۍ، هر کلی، هر مدني ټولنه، هر قومي او سیمه ییزه شورا، دولتي او نادولتي سازمانونه زموږ د خلکو د بېوزلۍ ورکولو لپاره باید رښتینی او ګډ کار وکړي. په خپل ټولنه کې بېوزلۍ وارزوي، له لاملونو سره یې ښه وپیژني او د سمو او علمي ازمویل شوو کړنلارو په مرسته د بېوزله خلکو د ونډې اخیستلو او مشارکت یوه مرسته ورسره کلکه ملي او د هیواد پالنې له روحي سره سمه مبارزه وکړو. زموږ مشران که د قومي شوراګانو په کچه وي، که په مدني ټولنو کې وي، که په دولتي او نادولتي نهادونو کې کار کوي، باید ټول په ملک کې د بېوزلۍ د کمولو او ورکولو لپاره خپلې د خپلو نهادونو وړتیاوې په نننیو علمي متمدنو ښې وارزوي او لوړې کړي او خپل رول ته ښه ځیر شي او هغه ښه ادا کړي.
بیا هم خرغلی هیله ده چه ده فقر و بیوزلی پاڑمو مطلب اوریدلی وی. درنو اوریدونکو د دې اونۍ اقتصاد او پرمختګ خبرونه مو هم دومره وه. تر یوې بلې اونۍ مو په لویو بخون کې خدای سپارو. ښه وخت، ښې چارې.